د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوسطه خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خبرونه خبريږي. البته د یادونې وړ ده چې په بل پروګرام کې زموږ تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او بخې د نیمې نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی. خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچه زده کړې کړي او لدې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرسیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت د هم ویلي دی چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 15 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمه په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخې پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حملې وشوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړې ده. لبلې خو د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بي پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کال باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي و چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده تروان و مړه شوي دي. سیمایي چارواکي وایي بس ټوله وویشت تن سپارلی درلودي چې دولس تنه یې لا هم لا درکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه، او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبه ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 میاشتو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادۍ راډیو دو خبرونو ته. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ، او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر د خوانزیز د کوونکی او د پانتون ماسلان وای د بی خود طالبان حکومت زدکړې محدود کړی دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نکوي.
منګه سره خون کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د استادانو درلودل چې هغه ښه جدي او ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو به تر دا چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له به داسې جلی څخه اورو چې د طالبانو نظام له 3 کلونو را په دې خوا د تپ په پانځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه همسنفی ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وې، غزمات دانه نی ورځې پرې نه ایریږي.
نن ام دا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی. درمنورتونکو، یو شمیر زده کوونکی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول، دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردانو سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټوګه وکولای شي او په هکړی هغه څه چې لري د ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې، دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوي په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغ شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پرې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې د استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره همدغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم همداسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې واخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به همداسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې یو استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي. نو اعتماد به نفس دی ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیان چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محاصلې په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږي، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پي. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابري چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه سن امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم ده چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی، په خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شعر کما ده چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوا بخش په نظر کې ولري، اول متعهد شي بیا متخصص شي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانجی په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. که سره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایسته چې نه، بل خو حتمن ارمان کې سکه چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي ځینې بېداره کمی چې ټول اصولي او اساسي مخته در سره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر اغس نه سي کولی، ډېر درس نه سي ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلي مخته در سره ځي هغه بیا درس هم ښه درس وي، په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړ هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سي، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی. هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوي، څومره ورپسې خفه یستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یو استاد و هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایي، هغه بیا څو خپل درکولی سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده، دستا مسلک تا ته درې زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کې. ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تا ته شوونه کړې ده، ته هغه نمیس کې؟ خو مس کوي. موږ هم د رقم موږ دلته، یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ثواب رسیږي. ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي. بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله سره ته ننوځي نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه در
د سې دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي. نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډېر جدي برخورد کوي، کې دې سې د خپل استادې په دوران کې د یو داسې تجربه سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډېر زیاته بے تربیګي ورسره کړ. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید، یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات. باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه ته لاښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځین استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله کچیره په جدي مکتب لاړ شي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرول ولې، خو یې خود سي په جدیتوب سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نشي ورکولای. فکر دوغه د کار دی د دوی دا نور که د دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی د محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي، د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی دسی تربیه ترلاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه څنګه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر
رزو اتاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو. هغه استاد چې ډېر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه په اکله راته وایي چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ به حتمن ورتللې حاضرېدلې به.
زموږ یوه استاذه وه، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاذه سوه، بیا زموږ د بیولوژي استاذه سوه، او زه د هغې په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاده ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډېر فرندلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاذ واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاذ زما همصنفي سول بیرته. هغه استاذ مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استاذان چې زموږ سره یې ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلي، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استاذان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېد دلیم. یو استاد می وو د اسنا جان چې و د زمږ د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویاړم چې ماته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پوری دغه رقم ماته سم لار صحیح لار را شو دلته، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي، تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده. او پاتس و زمږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هرڅه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کیږي، ستا عمر کډېری کړی، هغه شوخی حتمن در څخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم دولسم صنفونه و، نو خو د شوخی آخري مرحلې مهم دی وختونه موم و. داسې زموږ یو استاذ و، زموږ د الجبر استاذ هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوي، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دا نن ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندې زده کړه کوی سي، نه محصل ځندې زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي، ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغه سې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه هم دا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي، یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړي، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي. دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسه. خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي، نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټول دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او دغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایه؟
شکر دی، موږ خو ټولو دو سالانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړل، نو دوی خپل مقام خپله پیژني. لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطره مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې د پاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کې، هغه د لارې ته برابر کې، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکار اسوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده، نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکل هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصا حسنا جان. خو زما به حد ښه استاد هم و، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسې د پاره، ستاسې هغه مقام دی زما د پاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي، او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربه پر اساس که تاسو ته البته یو استاد په حیث زه پاتې شوم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، از ما په نظر دا خو ډیره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډیر ملایم او ډیر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشونه تمیز وی البته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره سمینی وسی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه به زه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویل شم خپل استاد کېدل شي یا ښوونکي کېدل شي چې بدون نه دی نه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیمن اغیز لري البته د په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنې سبا د هم دغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په خو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کیږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنې د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیلګه وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکي کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده البته اوس هم یعنې تاسو وګورئ کې ځینې پوښتنې زه هاته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و هغه موږ په ذهن کې پاتې ده هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده مسله یا ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری دخزو دید لوری
سلامونه ستړی مشی زه فریده سیالم تاسو ته د هلی خبرونه ته خراغ لاستوایم د هلی خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزته کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لسته کړو محروم ده میلمانه ده حسنا جانې تاته په خبرونه کې خراغ لاستویم خبرونه ته ستړي مشي په خیره
اتوم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل
زه په یو لسم ټولګي کوم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوانځي ته تللې وی زه فکر کوم چې کاری ورځ و
او زه نه پوهیم چې د هفتې کوم ورځ و خو تللې وم او مکتب کې وم چې د ورځې لاس پجې وی چې د ما پلار په ار کې و هلته وظیفه درلوده د غوځې نه راغلی و کوشته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه به رخصت دلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده وایي هغه دي طالبان راغلي دي ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې
داسې لږ اوازه غوندې وه داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه ګڼله نه خیا هغه وایي چې دا واقعیت نشي کېدی چې طالبان راشي
بیا هغه ورځ نو وروسته په سبا باندې جمعه او شنبه ورځ خوندې ته بیا لاړې؟
شنبه نه بعد غو نه بیا لاړو، نه سبا ته امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه، ځکه اجازه یې رانه کړه د کور نه پلار مېلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده
رقابت خوانځي کې څوب نمبر وي؟
په خوانځي کې خوته وان د خبرې د رقابت ده، د سم دریم نمبر زوم بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعا ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقه مندي مې چې همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې زده کول، استادان یې هم درسره باندې ګرانه وینه پیغامل ډېر ښه سم مضمون دغه مې ډېر خوښېدل.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندې کې بیا کنه چې چپنه واغوندې یا خبرې ډېرې کې ورته وایته د ښکار لکه خبریاله شي سپینه چپنه واغوندې کور کې ډاکټر سوګي وایته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي؟
مان لهوال لا ډېر خوخه دل د تقریبا د مکتب پنځم صف کوم کانسلرم صف کوم بار خپل مورته لی د تلویزیون کې به میچ لیدل د خبرنګارانه به مې چې تبخ به چې زبر درس کوسته په مې غوستي وي منځان کې زه به یو خبرنګار اوم نو همیشه به مې به چې خډیر علاقه مندي مې به په صرف کې به چې کلا مثلا کوم پروګرام کې د عناصر په ټول شان به دا ما کول ډېر مې خوښ.
او خوانځي کې یو بل کار انجونی کې زنه پیګم چې تاسو به کړی وي کنه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضی درسي ساتونه کې پټ پټ ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به مچورا او چې ډوډۍ وړل کورنه نه پیګم چې تاسو انده سټ کوم کار کول کنه
خو موږ چې داسې کنه دا صنف لایقان تر او نمره پورې دا عادت نه و پنځل کې فقط دوی کې و چې خپل درس وای کنه راي و مخته شو مثلا یو دقه کوم استاد یو پنځه لس دقیقې چې مخ کې شو یا شاته بشو چې لږ وخت پته شې چې استاد به نو وخت کړل موږ به دې مضمون ته ماده کینی ولا چې ودر اوس کوم درس دې کومه یو بزر مخته دې موږ اول نمره چې و مدینه نومیدله بیا ځتی ما وی چې ودرګه د اول نمره او دوه نمره سنا نومیدله چې ودرګه چې یعنی د سورس خو نو وی چې د دوی نه مخکې درس تشه کوم ته موږ اول نمره مدینه چې مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شو درس به تشه کو څه به یې نه خدای دستر کم درس وای چې استاد نه مخکې دا درس تشه کوي خو ډیر په کوشش باندې بیا زما د استاد به چې لږ نه وخت کړم به اما غماده کې د درس نیول لا بیا موږ تفرید لوده تقریبا 15 دقیقې شل دقیقې موږ به تفرید لوده بیا به تفرید وخت کې بیا موږ ټول انجینر یو ځای شو قصې کاو شان به خړل او شاته صف چې نور بیا بس انجینر وي تم بلان یو دی ورکې هم د ساتي وخت کې وي
خو انځ کې د چا بیرونه را وختل تفریح کې ځکه عموما انجینر خو بولانی وي را وختل پکوړې وي چپس او تاسو تر وختل تفریح کې چې دی هدي غینه
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یا د کانتین او هلته ډېر مزه داره چپس په خوال واقعیت اوسم په هغو چپس ډېره هغه شوي یم تنګ شوي یم نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه ستې به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم 15 یا شل دقیقې وه ستې مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس را وړي همدغه برګر را وړي پټول یو ځای او خره کینې دمره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظم چوکیانه یا ډېر منظمه تخته یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریب نه مکتب هم مګم ډېر خوږی خوږی خاطرې ډېر خوږه خوږه خلک یول یعنی ډېر خېخه لحظې مې کېږي
د نقل پراته وایو عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګښنه وي چاته نقل نه ورکي چا دې نقل ورکول کنه
همیشه انجینو د دوه پاره د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم دا عادت مې نه خوښیدا ته چې کله چې امتحان شي ته مغرور کېږي پاسل کې استاد به ویل په فایل څنګه چې کناستې او تاسو نور ورسره کارجان شي او داسې وی لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړی. خو ما ته درد راتله کنه، زه به ټوله شپه ناسته وم، درس به مې ویلی، زحمت به مې ایستاده، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې زه درس ووایم کنه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی و. دلته مې چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو زما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه کي. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوم، بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفیانې داسې خو نه کېده، مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
اوسمه جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي، که بیا رقابت کوي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي، یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو. یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي، داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما پیاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه، همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و، فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې ده د لسم صنف ډېره سخته ده. به ما وویلي چې صحیح ده، درس خو به ویلی، خو بیا هم زه داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل نه کړم، دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته ویلي چې رڅې د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه ټولې په یوه قطر کې کېنسته، ځکه ای ګروپ راتلل کنه، بیا څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو، د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپونه مم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شو، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي، د ټولو اول نمره، دوم نمره، درېیم نمره به راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته واخیستې، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله، دغسې ګروپونه.
او اوسمه جانې، دا یو لس کاله چې ښوونځي ته تللې، اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده، خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې، دغه د نږدې دو نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي، او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي، بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي. داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده؟ دا طالبان شراغ لل چې نن به ښوونځی خلاصېږي، سبا به خلاصېږي،
اول کې څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل، یعنی داسې یوه ورځ، دوه ورځې، یوه هفته، دوه میاشتې، یعنی چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي، زه به بېرته لاړه شم، عادي ژوند به وي.
تاسو پوهېږئ که نه، زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه، چې زه څومره تاسو ته ووایم تاسو به نه پوهېږم، ما در کړی پوه به شئ که نه، زه به تاسو پوه کړی شم که نه. دومره ډېر مې خوښېږي چې تر دغه ننه پورې هم دغه اوس هم زه وایمه که نه، چې خدای خو مهربانه دی، شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم، داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي، او زه به څومره په شوق، او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله شی نه دي په کور کې، دا شیانو مې شوي ده درسونه، تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ، زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم. کینی په کور کې مې راته وایي چې اوس خو غټه شوې، څنګه به بعد معلومېږي چې ته به مکتب ته روانه یې، واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم، او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي، او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي.
د مکتب کالی، څادر، هغه بکس دی، کتابونه دي، دا دې چېرته یخي دي؟ کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي؟
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم، مخامخ د ما انوارۍ ده، په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی. حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمه نه ما و چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمه نه پنسلاک ورته اخیستی و. هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی، هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی. بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي، او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ماسې ساتلي بیا د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېده رخصتي دوی زما صنفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه. هغه امضا څو وارې مې مور ته چې راوړ چې د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی، راوړ چې پرېمینځم د ماشین ته درته واچوم. ما وینه مورې که دا پرېمینځي دغه امضا خو پاکېږي. هغه مې ماسې خیرن ایښی دی، ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي. اما خیرې دی ما قبول دی د مکتب ګرد په پروت، هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي.
اوس خو ډېر وخت کېږي، دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي. د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی؟ څه کار باندې دې ځان مصروفه کړی؟
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه. ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل، هغه مې ایښي دي. ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې زه مې دادي مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته. نو د پلان نه مې د هغه کتابونه وغوښتل، د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل. د بعضې نجونو شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل، ما دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم. او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی، په هغو کې باندې مصروفه یم، درسونه کې وایم. او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی، په هغه کې درس وایم. او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز، په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زده کوم. بس همدغه ټوله ورځ یاد کور کار وي، اوس د روژې مخه ده کارونه دي، او خپله زه خیاطي هم کولی شم، کله کله کالي ګنډمه. بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه، دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې. په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده. څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده، درس نه که سخته ده؟
نه هیڅ شی خو هغه ته نشي رسېدلی درس ویلو ته. خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ، خو د ما مور چې ده خیاطه ده. بیا همیشه به چې مکتب ته تلم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل، مور به مې راته ویلې چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه، چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګرځي. ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم، ما نه خوښېږي. خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل، یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور درس زه درته ګنډم. کره کره همدغسې مې خیاطي زده کړې. شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي، دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي، یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي، یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي، داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې؟
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي. ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه وړکۍ ګوتې لوښ مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې، ګوته مې وینې شوه. بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و، بېچارګې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی. خو همدا څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه، بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي.
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي؟ هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده؟ که چا پکې واده کړی ده؟ څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو یو څو دانې راسره دي، بعضې واده وکړو نامزادې وې، نامزادې شوې. بس همدغه نه ځکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول، کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي. زیاتره نجونې نامزادې شوې، واده شوې، او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کورسونه دلته خلاص شوي دي، خیاطۍ کورسو ته ځي. بعضې همداسې بیا په کور کې دي.
اوس ما جانې د ښوونځي کې چې څوک وي، یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، د دې درد خو څوک نشي درکولی، خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما، کېدای شي تاسې هم ولرئ ښوونځي کې دې پکې څه لیکل، اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده، ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي، خوشایند وي که نه، ښه صحنه وي، زه فقط هغه کې رسوم. نور هغه ترخې صحنه اصلا زه نه یاداشت کوم که نه، بعض خلک د هره لحظه یاداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې آینده مکتب پنځم صف استادانو مې د پښتو استادانو مې ورته روانه کړنه دغه هغه تر سره سره د خطر سره چې راته ښکي راته نشته کړای دی یم داسې د ما ډېر نوتونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شر مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې د هغې خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله هماغه ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه را اخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کښې زه هم ښه ما څه شته خبره کښې کړی دی یعنې څه شته مې ویلي دي کښې ډېر یعنې ښې ښې هغه
کښې له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
د مونږ زیاتره صنفیان هم داسې دي چې بعض بعض غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبور یې نو څنګه وکړو بېدل د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د مونږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه مونږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی وازبې چې مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونون ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته را شي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې مونږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولو چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وه که نه چې رابغلارې وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل شی خو نه شته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې زمونږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا را ځي لکه په کور کښې حوصله ولري تحمل ولرئ نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وایي چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د هغو کار حوصله نه لرم یو ورې فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورې ځان مصروفه کړي بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورې هغه پخواني هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته هم کتابو ته هم وګورئ ډېر خوندور لاسی بیوی در تاسان با پتنگ نشه نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی در چه مثلا فامیل که یو نفر در تاویی که درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دواسی در نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی هو که چری شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کار دی خوم اگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل
هر څه کوي که واده وکړي که مشکل نشته خو مګم دومره
زر ما تسلیم کړي ما په نظر ډېره مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. سلامونه نیکی هیلې خدای وکړي چې جوړه وي فایده جانې ز څنګه يم د حسناګلې غټه خور حسنا زکا کور کې هم درس وایي ځانې بیکاره کړای نه دی نو په چلند کې کوم غټ توفیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي نو حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه ده راغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.
تو غور دے کپی غور دے داس ما دے پمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس ما دے